د یوحنا رسول مکشفه شپږم فصل د اوو مهرونو ماتول. بیا مې ولیدل چې وری د هغو اوو مهرونو څخه یو مهر مات کړ. له هغې وروسته مې د هغو څلورو آسماني موجوداتو څخه د یو آواز چې د تندر په شان وو واورېد چې ویل یې راشه. ما وکتل او ومې لیدل چې هلته یو سپین آس وو او د هغه کس سره چې ورباندې سپور وو یوه لینده وه او هغه ته یو تاج ورکړل شو او هغه اوت چې بری ومومي. کله چې وری دوهم مهر مات کړ نو ما واورېدل چې دوهم ژوندي مخلوق وویل راشه. یو بل آس راووت چې تک سور رنګ یې درلود او په هغه باندې سپاره کس ته قدرت ورکړل شو چې د ځمکې د مخ نه سوله او آرامي یوسي تر څو خلک یو بل سره ووژني. هغه ته یوه غټه توره ورکړل شوه. کله چې وری دریم مهر مات کړ نو ما واورېدل چې دریم آسماني موجود وویل راشه. ما وکتل او یو تور آس مې ولیده او په هغه باندې د سپور کس په لاس کې یوه ترازو وه. د هغو څلورو آسماني موجوداتو له مننه مې یو آواز واورېد چې ویل یې د یو مزدور ورځنۍ مزدوري به یو کیلو غنم او یا درې کیلو اوربشې وي، خو د زیتون ونې او د انګورو تاک ته زیان مه رسوئ. کله چې وری څلورم مهر مات کړ نو ما واورېدل چې څلورم آسماني موجود وویل راشه. ما وکتل او ومې لیدل چې هلته یو آس وو چې رنګ یې زیړ وو او څوک چې په هغه آس باندې سپور وو د هغه نوم مرګ وو او قبر ورپسې ډېر نږدې روان وو. هغوی ته د ځمکې د څلورمې برخې واک او اختیار ورکړل شوی وو چې په توره، قحطۍ، د طاعون په ناروغۍ او ځنګلي ځناورو باندې خلک مړه کړي. کله چې وری پنځم مهر مات کړ نو ما د قربانۍ د ځای لاندې د هغو خلکو روحونه ولیدل چې د خدای د کلام او په خپلې شهیدۍ کې د وفادارۍ په خاطر وژل شوي وو. هغوی په لوړ آواز نارې کړې، اے څښتن تلا، پیڅلی او رښتینی خدایا، تر څو پورې به د نړۍ د خلکو په حکله قضاوت نه کوې او د هغوی څخه به زموږ د وینې بدل نه اخلې. هغوی هر یو ته سپینه چپنه ورکړل شوه او ورته وویل شول چې تر هغې پورې لږ نور صبر وکړئ تر څو ستاسو د ورونو او د خدای د نورو خدمتګارانو شمیر چې ستاسو په شان باید ووژل شي پوره شي. بیا ما وکتل او ومې لیدل چې وری شپږم مهر مات کړ. ایوه سخته زلزله وشوه او لمر د ویر د کلیو په شان تور شو او سپوږمۍ لکه د وینې په شان سره شوه. ستوري د اسمان نه داسې راولویدل لکه څنګه چې خام انځران د سخت باد له امله د ونې نه په ځمکه رالویږي او اسمان داسې فنا شو لکه څنګه چې تومار سره تاو او راتاو شي او هر غر او هره جزیره له خپله ځایه وخوځېدله. نو بیا د ځمکې پاچاهانو، حکیمانو، قومندانانو، شتمنو، زورواکانو او ټولو خلکو که هغه غلامان وو یا آزاد خپل ځنونه په غارونو او د غرونو د ګټانو په منځ کې پټ کړل. هغوی غرونو او ګټانو ته غږ وکړ، په مونږ راولویږئ او د هغه کس له نظره چې په تخت باندې ناستی او دوری له غضب نه مو پټ کړئ، ځکه چې د خدای او دوری د لوی غضب ورځ را رسېدلې ده. څوک کولی شي د هغه په وړاندې ودرېږي؟